د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تاند څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي راډیو څخه هر کله کوم
اول شخصا چې ګو نوزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته زاد دمو چې خدای ته ما بهایا به ته کوته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چی شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردون کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختلل وهوادونه کې دی دوی په روزنه ډیره پنګونه کیږي د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړی چې نوري لار اورنه ورکه کړی ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړم نه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کوي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وته محرم ځان سره راوړه محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کیږي ډاکټر ته نه شي تلای ته بیرون آزاد شي ګرځېدی ول چې جاب د صحیح نه دی ول د څه داسې د انجنوري ټول سلویخ کسه پنځوس کسه زندانی وو بیرون ګرځېدل مونږ ته امن نه دی ځکه چې مونږ ډارېږو اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته زاد دمو چې خدای ته ما بهایا به ته کوته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې هدا پورې چې وته لږ مو فکر هغه باندې شو ارش دا باندې شو کلهونه ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و کنه خزي وي کلب ته رسیدو دروازه بندې دو ټول خزي بوي ولې د کلب بند کو څنګه ارتون کې په سړی نه نو د خوځو پال بیل او د سړیانو بیل او ولې دا غوي بند کړه او کا د څه څه دوام وکړه زه باوریم چې ډېرې انجونې به له لاسه ورکو ځکه ټول روحان ځهنن ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول مرز
چنسان زر تر زر ختمولش دا یوازې جونې نه دي چې طالبان حکومت ژوند ورتریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغه وایي چې د ویښتانو او ګیره جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپل خواخه نشي کولای
په افتک دوا درې دفعه خامہ خاصمانی تتلم خپل ګیره به مسله کول اختان به مسله کول څه محدودیتونه نو نو هم په سلمانی باندې محدودیتونه لګیدلې هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پریږدي چې خپل ګیره اصلاح کړي او یا خپل وختان کې سټایل وایي نګرار یو ملګری و زور سره خپل لارم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره و بل ملګری می ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف علا راغله ملګری ته زما ډېر په دې خبرې وکړي مسلمانی والا بیا بم کړو ویم وهلو سلمانی ورته مهر لا کوم کړ نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیر خپل جوړه یا وختانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپلو سترګو لیدلی حال چې ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یا نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو بس حمام کې کېنوله بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپل دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بیزای قویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خپګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو جرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان خار کې په آزاد توګه تاګ را تاګ نشي کولای، په آزاد توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولای. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړکیږي دې ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندېدل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې راغلی لکه درشی نه اغوستل سړیانو دپاره. د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کړي د ورشي تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي، لباس لکه لوز لکه آزاد واوسیږي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دک کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پر نجونې چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پانتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې چې محدودیت ده هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کارونه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برعکس مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو برعکس دې ته معلومات ورکړل شي، د فرضو برعکس دې ته معلومات ورکړل شي. بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وضع کړي، یو څوک سفړه وهل په یو څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي. او هر څوک دا کار نه شي کولی، دوی باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دوی باید پوه کړي شي چې څه اسلام کې راغلي، څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون ځي په دې وهل کېږي یا په دې بندي کېږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو پر روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
لکه څنګه چې پوهېږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي او اکثرا کوم واکسونه ویډیو چې ما لیدلي اکثرا حجاب هم یعنې دومره مراعت شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړه شي یا دا ووهل شي وټکول شي د ښار مینځ کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې د حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه همداسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي. بعد دغه نه داسې یو کارونه وشي، داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رینجر کې کېنول شي. رینجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي، غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا که هغه مهم ټکی راته وایي.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث ده کېږي دا ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري باعث ده کېږي د موږ دا ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول بالکل د هیواد لار شي. د دې محدودیتونه وځي کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کی هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځي کی اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورمره چې تحصیل دروازې دې بند شي. اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربان فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا هم دست انجونو تا نه دوازه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کل چه حجاب مراد که او رنگ پتشی. اسلام ده و غاری، اسلام نه غاری چه مثلا هم اگه تور حجاب کوایش چه پده طریقه واقصر شد چه او رنگ یعنی پتنیش یا هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کل ده محدیدتو نوازه که اگه اول ده اسلام ده نظر خواسی رو شی ده بیاوازه شی بعد اگه نه رو رو وازه شی پور کرد شی که ده قانون تطبیقی گی اسمان مسلمان ان یو موږ اسلام ته احترام لرو نو دا قوانین د دې تطبیق شي چې چاته به احترامي ونشي. کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سرک په سر پاغې باندې مثلا باعث دي چې یو نیم سل نفر ولاړي د خار مایست کې وهل شي وټکل شي جلکې د وخت دا په رنجر کې کینول شي نو دا څه دي چې ځوانان د هیواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولای شو چې زړه توروي باوجود چې اسلام ټول خسته دین ده، حق دین ده. نو دا هر هغه سری چې باید ستدی کې چې د اجتماع هر څه نه لري پات شي.
بله، یو خدا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دی بلې خواته. ځینې به د سری چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، لرواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کیږي.
وګوره کله چې موږ د رواني مرزونو برخې صحبت کوو د طب لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي دی استراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه وي انسان د هغه څه د صحت د لحاظ یعنی کله چې موږ WHO د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکي د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو نو باعث دی کې د انسان ذهن ناارامه شي. نو کله چې ذهن ناارامه شي اجتماع ناروغ شي نو باعث دی چې انسانان ټول ناروغ اوسیږي. نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات داسې فشار راوستل هغه هم په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې دسې جبر او اکراه د خشونت څخه کار اخیستل کیږي باعث دی کیږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کیږي باعث دی کیږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط یې هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغه تحصیلي او په دغه تعلیمي دوره کې چې د تمرکز کم شي باعث دی کیږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پات شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پات شي باعث دی کیږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي، مختلف کارونه دی کوي شي، احتیاط هم خرابوي شي ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کیږي د نفر غوړي اجتماع نه لري شي، غوړي د خپل درد او د مشکلات کم کی. نو دغه څه په افغانستان کې لکه څنګه چې په یوه دغه سره بدبختانه چې په اسانه توګه دې پیدا کوي شي د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهم کی او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه سیا وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه چې تاسو خپل خبرو کې یاد کړو وژغوري ترغه وخت ته حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د شرایط سره ځان سازگار کی. نو بعض قوانین د قانون چې دی یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغیری. نو په کار داره چې دی اوسنی وضعیت کې د حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته نو کله چې دا مراد کړي نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنی حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسیږي، ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړې شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کې دا بهترین کار اوسیږي اوسنی شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل فکر کوم دا به بې عدالتي اوسیږي، لکه اوسنی حالت چې زمونږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسیږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري باید مونږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل دروازه مونږ ته خلاص شي د کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام دی چې عدالت ولري، او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې دي په هغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بېرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا هلک ګیرنی هغې سره ډېر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ساده ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما ته رازیز دل کالای ته مقصد لري ما ډېری دوستي دل مخینه دې د یاري هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نه کې پساتې رات جوړ نه کې پساتې شناخت شکول می کاوي باد می ژوند کې د ځواني بلا اختا کی مینا تا تبیجینی نور یاران تا پیدا کنی سر وکی راز سوچ جو پل ماندکی لا ولا دیاری نایے بل می دے سنگ امسایا یے بل می دے سنگ امسایا یے نینی ما وکڑا لے دیرے اسما پیاد بدل پغم بارو زبدل پغم بارو دس بل گر چمون از دا چفا خطا نوزی سادا Oh, کندارا زا افغان یم وفادارا
د ازادي میلما.
السلام علیکم. د ازادي میلما بل پروگرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروگرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړي او پیل کې مور څخه پوښتنه کړي چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتې منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د ملچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسي موږ 250 تر راغلی ستو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوب وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخ کې راغلی ستو.
دا وځي څه ویلې چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د ویزې په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله او په وار وار هم دا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره هغه سره دی شي
اوس؟ خو ډیر خدا، ځکه موږ چې په 2010 کې چې موږ دا په زمنګ دوا ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اول کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به موږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمنګ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي ال تکینی.
دا وځي صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول څلورویش درویش کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوي خوريزه چورته موږ وېو، هغه موږ به دغه کوو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوئ چې چیک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چیک ډیر مخکې تللی ده، اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته تللي وو ټریننګ دپاره، نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2026 ټی ټوینټي نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېر امادګینې نیولې دي. چیک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چیک چې دا چیک په بیا په بیټینګ کې خدا زمونږ، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو اغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چیک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمنان خدي،
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم پاغي شامل دي.
نو اوس چې دا مونږ د چیک نه د ډېر د خوشحالي خبر ده چې د چیک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکو دي، او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي، او د ایو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چیک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ګټ تمرین وکولای شي؟
دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخی ډیر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه درسته ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې سالورو میاشتو کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي، نو مونږ بیا تقریبا شپږ وو ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنی دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې.
هو اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېر ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېر بریاوې لاسته راوړې دي، نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
دا ویزه سب د کرکټ نړیواله شورا ICC څه فکر کوي چې بل اخره به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې سونه ډیر لوبې وکړو د ICC مونږ شلوريزه نړیواله لوبې چې څومره ډیر وکړو، لکه T20 چې مونږ فل ممبر ICC لوبې چې مونږ سونه ډیر وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي. که مونږ لوبې موبایلو نو کوم پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي، نو هغه به بیا مونږ د ICC د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي، پام به مونږ ته راوړي.
بلې، دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول، هغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، ما خپل لیفټي لکه چپلاس توپون کېما او اوپنر بیټسمن یم، لکه اول زه اوپننګ تر او زما میډیم فاست بولر یم. نو وس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې ده، فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده، نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوي، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د T20 نړیوال د 2026 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو.
بل په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ، او ما خو دا ټیبال کې او ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان، نو بس هغه سره می شوق پیدا شو، بیا مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل، نو الته می لکه خ کرکټ کولو، الته ډیر کرکټ تقریبا سلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو.
بله، د وځي سه نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدل شوی ده. حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصلویر ته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسو د څه برکت بولی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالی سر تا در کوم راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې، نو دا هم دا وجه او دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، خفر پومې سي وکړو. نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې.
د دې سره په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطح، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 1500 لوبغاړي دی دغه ځین راغلي، زحمت یې ایستلی ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډیر ښارونو کې، ډیر کابل کې، په تیر ننګرهار کې ډیر اکاډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجيب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدلتم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو. نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټي ټوینټي آی سی سي لوبې موږ باید ډېر وکړو. نو سکالې مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، به سکالې تقریبا مونږ یو لس ټوره لرو. نو که چیرې مونږ په دغه یو لس ټورو کې لږ یو څو لږ کامیابیان مونږ لاسته راغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژنې چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نو تر اوسه پورې خو دغه سی پروګرام نشته ده، خو مونږ د یو خو د ارلند ملي ټیم دا چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو. نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالي چې مونږ به ارلند ته ځو او هلته به دا مسابقه کوو. نو که چیرته مونږ دغه سی په دغه ځای کې دی ارلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ ار یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغه سی نوی ټکو دیلی ټیمونه مسابقه وکړي، نو دا یې هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغه سی پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به کومه یو د لوب ووم بیلو، 15 لوب ټي 20 لوب دي شل اوریزه، که دا مونږ ووم بیلو نو مونږ ته کم دغه نه کې ځکه مونږ به داغي نسې ایزده کو، ځکه هغه ډیر سینر لوبغاړي دي، نو مونږ به داغي نسې ایزده کو، هغه به مونږ بیا په ځان عملی کو، مونږ هم دغه سیم مخکې سلوزو کو، دغه دا پنځه لوبې مونږ ووم بیلو مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو، دغه مونږ په ځان عملی کو، مونږ به ډیر په دغه څه چې مال ته ایزده کړي دا په ځان عملی کو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید دوی نه سب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري؟
نو من سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیش لوبې کړي، ټی ټوینټی نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی ټوینټی سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم. نو موږ هم په ځان باندې ډیر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سره صاحب، اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس موږ 1.5 لوبغاړي لرو، ته دا 1.5 موږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګورې نو موږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو، او زمونږ بولینګ لږ کمزور و، موږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه موږ په دغه سکال کې ډیر ټورې لرو، نو موږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی ده، او په فیلډنګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، موږ په فیلډنګ باندې ډیر کار شروع کړی ده، نو ډیر خواریم شروع کړی ده په ځان باندې.
ستاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو، اول کې نو موږ چې په 2018 کې چې موږ یو دانه آی سی سی ټی ټوینټی موږ مسابقه وکړله، نو موږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نه نشر کوله، نو دونه خلکو به نه ګټله، او دا دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو موږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټس نو بیا موږ پریکټس هم نه کوو، بیا ما هغه مسابقې ته ناستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو موږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالی صاحب، موږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده، او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سکال کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده، او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هغه موږ سره ډیره خواري را سره کوي.
د دې سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بله سالی صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو، چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوی روزون کې څوک دی؟ همغه عین روزون کې غوی تم روزونه ور کوي کنه؟ دا غوی د پرجلا روزون کې ګمرل سوی،
هغه ته جلا روزون کې دی، هغه تم یو د روزون کې چې دا د انډیا دا، او بل چې دا د استرالیا دا، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټس کوي، نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو پر راتلونکي کې موږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي، تقریبا موږ چې سه کالې دغه کو شپېته نه پران لکه ښه لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو، نو هغې نه سلیکټ شوي دي، او شپېته لوبغاړي چې دی نو موږ پنځلسیز لوبډل اعلانو، نو موږ چې دا اوس دا یو میاشت بعد زمونږ د آؤټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو موږ به دغه شپېتو لوبغاړي نه موږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبیږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو ځلیدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به م دونه د کرکټ خلک، ځکه چې دا موږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه به نشرې دي، فیسبوک نه، نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا د انډیا او یا د آسٹریلیا او یا د نیوزیلند یا د لندن، نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغې په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا راله پراګ ته، نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي موږ لرو، نو د هغې نه به موږ چې ده اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو د هغې نه به بیا ملي لوبډله انتخابیږي، پنځلسیز سکواډ به ترې انتخابیږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور مشته مخ کې دیوتلی و هنګری ته الته مسابقې وي، زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تلو، نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي، دوه بیللې وي، نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي، دا سپورت ډیر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پښتنه وکم چې دا چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ کڅم پر رسنیو کې په ډیره زیات خبرې نه کیږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولند کې او په خپل په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو؟
هو سالی صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګری سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروې سره وکړلې، نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس، چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده، په چک چې په هفته کې سالور پنځه ورځې پریکټس کوي، دا وسې په اتریش، جرمني، ناروې کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده، او خخ لوبغاړي لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا، مثلا د سلواک او د پولند او جرمني.
بلې سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي، په جرمني کې که دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي، په ناروې کې ناروې سره مخپله لوبې وکړه دي، هغې هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدله، ما سره ساتیر شو غپم ولګول. په اتریش کې دغه سی وګوري هغې کې هم شپږ و افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغې کې هم سلور پنځه افغانان دي، نو افغانان پر په اروپای چې ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانانی.
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونو کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده، نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي، یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې، نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه، او بیا دا کار ښه دی، عمره ډیر کمی، آینده ډیره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم له ځینې نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري، دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالی صاحب، اول لکه تقریبا څلور کاله خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوی درې کاله دوه کاله منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره منګه مرکه درلودله، زمنګ پریکټس ځای نو تبراتل منګه سره انټرویو کوله، نو اوس چې دا ډیر سکال خو به تقریبا سلور درې سلور تلویزیون سره زمونږ به مرکی
دا مرکی په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي
نو هو سالي صاحب دا ډیر ښه دغه د ځکه چې او سکال چې د زمونږ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره الریډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومنګه مرکی لرو دوی زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا ار یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن نو ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې اتا چکان لوبیدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر امدګي چې نیولې دا د 2018م ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو مونږ هغه ته ډیر امدګي نیولې دا دغه زمونږ تقریبا آل د مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو کداغه مسابقه هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ ډیر امدګي نه ورته نیولې دي نو
پرسو د یونان د ټیمونه به یا وړ ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلې دي خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه اغه ته ډیر امدګی نیولې ده ځکه زی پلیرانو سره زی پیژن باندې اسپانیا او د ډنمارک نو مونږ په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده اغه ته مونږه امدګی نیولې ده
ډیر مننه استبون د ویزی ساسو د بریا او په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
ਕੁਲਾਏ خوشبخت را